دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د طالبانو پر ضد جګړې ته ادامه ورکوو. د امرالله صالح د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې. په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو تازه حال درکوو. غزنی ته ورځو چې سره میاشت پکې جسدونه غونډوي.
تیر ورځې د جنګ او تیر شپې د جنګ له کبله تقریبا څلوېښت جنازې موږ انتقال کړې.
د کندهار ښار ته مو هم ورولو چې جګړه پکې درېدلې.
کندهار دغه سفارت لکه نن چور سره مخامخ دی بیخي په ډېرو مرې نه وتیره کړې.
د اوربان پاړه د سلمی خلیل زاد څرګندونې لرو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ناټو له سرمنشي سره د افغانستان پر وضعیت ژغېدلې. تر هر څه مخکې خبرونه.
حکومت د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د ډلیز مقاومت اعلان وکړ. د بریتانیا دفاع وزیر د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د جرمني صدر اعظم د باسنولو لپاره را روانه جمعه مسکو ته ځي. د افغانستان حکومت د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د ډلیز مقاومت اعلان وکړ. په جمهوریت ریاست کې لوی امنیتي غونډې وروسته د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دولت د وحشت او جهل د لشکر پر وړاندې دریږي او د دې یرغل پر وړاندې به ملي مقاومت په ټول قوت سره حمایه کوي. په جمهوریت ریاست کې نن د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان پر وروستي امنیتي وضعیت بحث وسو. د پنځشنبې ولایت په اونابه ولسوالۍ کې د خلکو یوې ډلې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د مقاومت د پیل اعلان وکړ. د ازادي راډیو خبریال وایي په دې غونډې کې راټول سوي کسان په بیلابیلو وسلو سمبال وو. د غونډې ځینو تنظیمونکو ازادي راډیو ته ویلي د پنځشنبې ولایت په ګڼو سیمو کې لوی میشتې د پخوانیو مجاهدینو لخوا روزل کیږي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د طالبانو مقابله وکړای سي. د پنځشنبې چارواکو ویلي په تیرو څو ورځو کې د دغه ولایت په قلمرو کې ځینې توغندي لګېدلي او د طالبانو څو حملې په شا تمبول سوي دي. د بریتانیا دفاع وزیر له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ چې د طالبانو بیا ظهور به د نړۍ د ګواښلو لپاره افراطي وسلولو ته زمینه برابره کړي. بن والاس پرون د اعلان داسې مهال وکړ چې له افغانستانه د بریتانوي اتباعو په ایستلو کې د همکارۍ لپاره دغه هیواد ته د 1600 بریتانوي پوځیانو د لېږلو خبر ورکړل سو. والاس سکای نیوز ټلویزیون ته وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه په عملي میدان کې د لوی ستونزې سبب سوه چې طالبانو ته د بیا انسجام زمینه برابره کړه. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په هرات کې د ایران د قونسلګری د ډیپلوماټانو او کارکونکو خوندیتوب تضمین کړي. د دغه وزارت ویان سید خطیب زاده نن جمعه په یو ټویټ کې ویلي د طالبانو لخوا د هرات نیولو ته په پام سره ایران له طالبانو غواړي چې د ایران د ډیپلوماټیکو مرکزونو او ډیپلوماټانو خوندیتوب ته پوره پام وکړي. وسلوالو طالبانو پرون وخت د هرات ولایت پر مرکز ولکه ټینګه کړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې خپل سرحدونه پرانیستي پرېږدي. افغانستان له ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او تر یوه حد له چین سره سرحد لري. ملګري ملتونه دا غوښتنه داسې وخت کوي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو نیولو ته دوام ورکړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویان دی شیبیا منتونن په یوه جنیوا کې یوه کنفرانس ته وویل چې وضعیت د بشري بحران خوا ته روان دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ځینو ولایتونو مرکزونه د نظامي ستونزو له کبله د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان حمید روشن نن ازادي راډیو ته وویل
په ځینو ولایتونو کې چې ستونزې وي د دغو ستونزو له کبله له بده مرغه امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاع نه دي توانېدلي یا هم نورې ستونزې وي.
سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د کندهار، هلمند، هرات، بادغیس او غور ولایتونو مرکزونه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي. بلخوا د لوګر یوې سرچینې تایید کړې چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د ودانۍ ترڅنګ د ولایت مقام هم نیولی دی. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان بیا ویلي چې وسلوالو طالبانو کلات شار هم نیولی. د افغانستان د عدلي وزیر له زندانونو د بندیانو پر تیښته اندېښنه وښوده. فضل احمد معنوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغو بندیانو کې چې د طالبانو تر حملو وروسته له زندانونو تښتي ځینې مجرمین هم شامل دي.
هغه بندیان چې ډېره برخه خطرناک مجرمان دي او خوشی کیږي دوی ټولنې ته ډیر مضر دي. له بده مرغه کله چې د زندان دروازه خلاصوي دوی په ډله ییز ډول تښتي او کېدای شي افغاني ټولنې ته یو سرخوږی وي.
تر اوسه په هلمند، کندهار او نور ولایتونو کې د طالبانو له حملو وروسته د لسګونو بندیانو د تېښتې خبرونه ورکول شوي. د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره را روانه جمعه مسکو ته لاړ سي. جرمني او روسیې دغه اعلان نن وکړ. د میرکل دفتر تر دې مخکې اعلان کړی و چې صدر اعظم به د اګست میاشتې پر 22مه د اوکراین پلازمینه کیف ته هم لاړ سي. دا به د 2020 نه د کال جنوري میاشتې راهیسې لومړی وار وي چې میرکل د روسیې پلازمینې مسکو ته سفر کوي. کرملین په یوه اعلامیه کې ویلي چې دواړه لوري به په بېلابېلو برخو کې د همکاریو پر لید لوري بحث وکړي. روسي چارواکو د بلجیم یو غیر حکومتي سازمان ورسته له هغه ممنوع اعلان کړ چې لمړی د غیر مطلوبو سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. دا تحول داسې محل راځي چې کرملین پر مدني ټولنې خپل فشارونه ته دوام ورکړي دي. د روسي لوی څارنوالي نن جمعه په اعلامیه کې ویلي د بشري حقوقو لپاره د نړیوال شرکت سازمان د روسي فدراسیون امن او د قانوني نظم بنسټونو ته غواښ پېښوه. په بروکسل کې ډیره دغه ډلې سم د لاس حکومت دفتر نه ده کړې او د امریکا متحده ایالاتونو د خوړو او درملو د تنظیم ادارې هغو کسانو ته چې د خوندیتوب سیستم کمزور دی د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د بل استنې لګول تصویب کړل. د دې ادارې په وینا له دې سره به دغو کسانو ته د کورونا وایرس په وړاندې بهتر خوندیتوب په برخه شي.
دا سجرډو ماشمنی خبري مجله په منځني سپد 1295 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم ستاسو قربه. افغان حکومت وايي د طالبانو د يرغل په وړاندې به دریجه او په ټول قوت د ملي مقاومت حمایت کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرولا صالح پارک نن لامنيتي جلسې وروسته پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې ټول امکانات په د وسلوال پاوز او ملي مقاومت په واک کې ورکړي. تفصيل په دې راپور کې.
په جمهوریت ریاست کې لوی مهم امنیتی جلسې وروسته د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د طالبانو پر وړاندې د دریدو اعلان وکړ. د دې جلسې په اړه که څه هم نور افغان چارواکو ډیر معلومات نه دی ورکړي، خو ښاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دولت د طالبانو د یرغل پر وړاندې په ټول قوت ملي مقاومت حمایه کوي او ټول امکانات به د وسلوال پوز او ملي مقاومت په اختیار کې ورکول کیږي. ویل کېدل چې په دې غونډه کې ښایي د افغانستان د راتلونکي په اړه مهمې پریکړې وسی، خو لا یې په اړه نور څه نه دی ویل سوي. ښاغلی صالح له دې وړاندې نن سهار هم د طالبانو د ماتې ډاډ ورکړی، خو ویلي دي چې دا کار قرباني غواړي. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې تر هیڅ ډول شرایطو لاندې او هیڅ ډول امتیاز په مقابل کې د افغانستان پر خلکو د طالبانو ولکه نه منم او هیڅ ډول معاملې ته چې شرایط طالبانو تحمیل کړي وي نه تسلیمېږم. ښاغلی صالح ویلي دي چې د افغانانو له حقوقو دفاع کوي او د وضعیت د بدلون لپاره به ټولې هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هرات په ګډون لږ تر لږه د شپږ ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. کندهار، هلمند، اروزګان، زابل او لوګر نور هغه ولایتونه دي چې طالبانو یې تازه د مرکزونو د نیولو ادعاګانې کړې دي. په دې سره د هغو ولایتونو چې مرکزونه یې د طالبانو لاسته ورغلي دي شمېر 10 ته ورسېده. وسلوال طالبان وایي چې په هرات کې د دې ولایت لنیول وروسته جهادي قومندان او د حکومت پلوه ولسی وسلوالو مشر اسماعیل خان او یو شمېر نور دولتي چارواکي د غیټل ته تسلیم شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن رحمان، د ظفر قل اردو قومندان نبی احمدزی، د هرات ولی عبدالصبور قانع او د دې ولایت امنیت رئیس حسیب صدیقی نور هغه کسان یاد شوي چې د طالبانو د اعدام مخې له دې ډلې سره یو ځای شوي دي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې یادو کسانو ته د عزتمن ژوند د دوام ډاډ ورکړل شوی دی. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې یوه ویډیو لاس په لاس کیږي چې پکې ښودل کیږي چې ظاهرا اسماعیل خان د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې دی. په دې ویډیو کې له اسماعیل خان پوښتل کیږي چې څه احساس کوي. نوموړی وایي لا لومړی شیبې دي هیڅ نسی ویلای. د طالبانو له لوري په دې خبره سوي ویډیو کې اسماعیل خان د جګړې ښکیل لوري سورې تر بولي.
افغانان دې یو بل تر څنګ پر مختلفه ژوند ولري. هیله لرم چې ټول ورونه د سولې په فضا کې ژوند وکړي، جګړه پای ته ورسیږي او هیواد ته سول او ثبات راشي.
لا معلومه نه ده چې دا ویډیو څنګه او څه وخت سوي ده. طالبانو تیر ورځ نو وخت د هرات مرکز ونیو. اسماعیل خان هم لتیرو څو اونیو راهیسې همدا غلطه و او د طالبانو پر ضد د حکومت پلاوه واستوالو مشري کوله. دغه جهادي قماندان او د هرات پخوانی والی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د دغه جالي لوري نیول سوی و، خو لڅه مودې بند وروسته د کندهار له زندان پر وتلو بریالی سو. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د نویو پرمختګونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د دې وزارت په رسمي فیسبوک باندې په خبرو سویو بیلابیل اعلامیو کې راغلی چې په 43 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې په هوایی حملو او مخامخ نښتو کې له 300 ډیر طالبان وزلي او نږدې 200 نور یې ټپیان کړي دي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر سره د افغانستان د وروستیو امنیتي حالات په اړه پلانونه شریک کړي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ په ټول افغانستان کې اوري. نن طالبان د لوګر مرکز پل علم ته داخل شول. لخپل خبریاله په دې اړه نور معلومات اخلو چې طالبان د لوګر د مرکز طالبانو کومې سیمې نیولې دي او وضعیت هلته څه ډول دی؟ مهرباني تازه معلومات شری. بله، له سیمې سره مو رابطه سامانه ده. هغه ته به ورشو، روزګان ته ورزو. له هغه وروسته به بیا هڅه وکړو چې د لوګر په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو. په د روزګان مرکز ترنکوټ ته هم طالبان ننوتې دي او داسې راپورونه لرو چې د ترنکوټ پراخې سیمې نیولې دي، خو اوس داسې خبر لرو چې هلته طالبانو څنور پرمختګونه هم کړي دي. له سیمې راپور لرو.
په ولسی جرګه کې د روزګان ولایت د خلکو استاذ بسم الله جان محمدی نن ماپښین ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې وازی وا د ملي اردو څلرم لې واپاته و چې هغه هم نن ناوخته وسلوالو طالبانو ونیول.
په دغه لې واپاته په جواب ما د سیمې شوکې نو ټول د امنیت مجه د دغه سره ما خبر وکړه او په سیمې واسطه لو واجی ورکړه کومنده واسطه نو ځای نه دی پاته.
دا په داسیال کې د چې د دغه ولایت والی امنیه کومندان او د ملي امنیت رئیس او نور ټول چارواکي نن سهار شاوخوا 11 بجې وسلوالو طالبانو ته تسلیم سو. بل خو بیا د روزګان د ولایتي روختون مسولین وای د تیر دوه ورځو د جګړو لامل دغه ولایتي روختون ته 55 ملکیان وروړل سوي دي. د ولایتي روختون مشر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل چې په یادو کسانو کې شزی او ماشومان هم شامل دي چې له جملې ګرلس کسانو خپل ژوند له لاس اور کړی دي. وسلوالو طالبانو هم د یو اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ په مکمله توګه نیولې او په دغه ولایت کې هر څه د دوی لاس ته لوېدلې دي.
د روزګان مرکز ترنکوټ طالبانو نیولې او د روزګان څلورم لوی هم نیولې ده. د لوګر پاړه بل خپل خبریاله وورو چې هلته د پل علم وضعیت څنګه دی؟ مهرباني. ډېر زیاته مننه.
نن هم له کارمه وړاندې وسور طالبانو په لوګر باندې بریډ وکړ او دوی له بریډ وروسته د لوګر ولایت په لالم خار ته داخل شول. د لوګر ولایت به حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې وسور طالبانو له سهار نو وروسته چې کله امنیه کمانډانی او هلته مابس ونیو نور پرمختګ هم وکړي چې دوی د ولایت مقام هم نشان د جلب او جذب ودانی او یو شمیر نورې دولتي ادارې په خپل ولکه کې راوستي. د سرچینې د نوم نه خدلو په شاته ازادي راډیو ته وویل چې د لوګر والی عبدالقیوم رحیمی هم له خپل یو شمیر کسانو سره وسلوال طالبانو ژوند خدا چې والی اوس چیرته دی او وضعیت څنګه دی په اړه ډېر زیات ورنکړل. او همدان نن ورځ غرمه مهال په وسلوال طالبانو باندې یو هوایي برید هم وشو چې د افغانستان د دفاع وزارت د اعلامیې په لمخې یو وشتن وسلوال طالبان په دغه هوایي برید کې وژل شول. جګړه لا هم روانه ده. د زنګړو ځواکونو په قطعه باندې او همداشان د ملي اردو څلرمه په لیلوه چې همدلته په لوګر کې ده دوی مقاومت کوي. په لوګر پل علم ښار په بشپړ ډول لا هم نه دی سقوط شوی. د وسلوال طالبانو وین زبیح الله مجاهد هم تر اوسه د هوایي برید په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي، خو رسنۍ ته پس ولی وایي لامې کې ویلي چې د لوګر ولایت مقام د جلب جذب مرکز او ځینې نورې دولتي ادارې نیولې دي. نوموړي د لوګر د والی پخلی هم کړی چې دوی ته تسلیم شوی دی.
مننه و موریدل چې د لوګر په مرکز پولی عالم کې لا هم جګړه روانه ده او دغه مرکز د طالبانو له لوري نه دی نیول شوی. مخکې سهار داسې راپورونه خبره شوی و چې طالبانو د لوګر مرکز پولی عالم نیولای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سجرډ پروانه خبرونه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي اساسي زلمی خلیزات سرګندونه وړاندې لرو چې د اوربند لپاره یو تر هوړاندې کړي ده. خو په غزنی ته ورشو، په غزنی شهر کې د سقوط د ورستي ورستي د جګړې لامل پولیسکونو کسان وشل شوې دي. د غزنی شهر پرون طالبانو ونیو. نور په دې راپور کې
په غزنی کې د افغاني سری میشت ټولنه وای د دوی کارمندانو د جګړو لامل د لسګونو کسانو مړی را انتقال کړي دي. د یادې ټولنې مشر عبدالعلی مازادی راډیو ته ویل چې د تیر شپې تر ناوخته د شار له بیلابیل سیمو څخه په جګړه کې د شکیلورو او ولسی کسانو د څلویښتو تنو مړي د غزنی ملکی روغتون او ځین نورو ځایونو ته انتقال کړي دي.
د غزنی په ولایت کې د تیر ورځې د جنگ او تیر شپې د جنگ له کبله تقریبا څلویښت جنازې موږ انتقال کړې. هغه جنازې مختلف جنازې کسانو مولو
بلوری ته د غزنی د ملکی روختون رئیس ډاکټر باز محمد امت وای د دې روختون ته شل تنه ټفیان وروړل سوی دي چې شپږتنه نظامیان دي او پاتینوري ملکیان دي. د غزنی مرکز د پنځشنبه په ورځ له سختې جګړې وروسته وسلوالو طالبانو سکوت کړ. دغه ښار له یوې میاشتې څخه وسلوالو طالبانو محاصره کړی وو او وخت په وخت به پکښې کې جګړه کېده. د دغه ولایت د مرکز له سکوت وروسته افغان هوایي ځواکونو تیر ورځ ناوخته د ښار په ځینو برخو کې هوایي بریدونه هم کړي دي. د غزنی د ولایتي شورا مرسیال امان الله کمرانی وای افغان ځواکونو دغه بریدونه د امنی کمانډانی پر ودانی پی آر ټی او ځین نور سیمو کې پر وسلوالو طالبانو کړي دي. خوای د تلفاتو په اړه معلومات نه لري.
کوم ځای کې چې طالبان زیات وغو جوړ باندې بمبار کړی دی غزنی په مربوطاتو کې او نو بمبارونه سوي نتیجه لري او دولت هم پروګرام لري دا سی یو کار وکه.
وسلوال طالبان هم منی چې دغه بریدونه تر سره سوي دي. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې الوتکو بمبار کړی دي خو عامه تاسات په نشه کړی دي. وسلوال طالبان ته پکښ هیڅ زیان نه دی اوښتي.
په غزنی کې سره میاشت څلوېشتو کسانو د مړیو د انتقال خبره کوي. په خواله رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شوي دي چې د کندهار ښار په ځینو سیمو کې جسدونه ښکاري، خو تر اوسه د خپلواکو سرچینو له لورې د دغو تصویرونو تایید نه دی شوی. له لویه سره د کندهار د ښار څه حال دی؟ په دغه ښار کې میشت سیاسي چارو لکتونکي احمد شاه سپر څخه به واور.
کندهار دغه سفارت لکه نن شور سره مخامخ دی، بيخي په ډیرو مړي نه وتیره کړي. نو د نړۍ څخه چې خلک خبر شو چې دولتي مقامات تشدیدلې او طالبان ولایت راغلي دي، نو بالایو دم پر شهر هجوم راوړي. ټول خلک په موټرانو کې پر بسکلانو پر موټرسایکلانو راوتل. څوک خپل هغه جنگي سیمو ته چې دوی ځنه برسي او غوته د کورو د لیدل لپاره شهر وزارت لیدل لپاره راوتلي وو. اوس نو کې بیروبار د موټرانو کم شوی دی، شهر خلاص دی، زیاتره دکانونه خونند. جمعه ورځ ده، نو سبا ممکن فوق العاده خلاص او د تشدد هیڅ کښ نه ده سوی. فقط امنیت ده او خلک احساس د ژوند کوي. بیر
سپرسه په کندهار کې خدا څو وخته جګړې هم وشوې، څنګه د شار دننه دولتي ودانۍ او دغه ځایونه خو چورسوي نه دي؟
ولا دولتي ودانۍ ځانمنې سوي یا به لږ یا ډېرې، خو ډېرې نه دي سوي. ځکه اصلي دولتي ودانۍ چې هلته جنګ دي سوي یا دلې د ولایت مقام ده تسلیم سوله، چندانې مقاومت یې ونه کوي. خو ډېر زیان خلک ولیدی، مثلا د په غربي سه کې میرویس مینه ده، هلته بیخي لس پنځلس شل ورځې جنګ و، خلک ټول جنګ ووت. نو طبیعي خبره ده د جنګ په سیمه کې کورونه متاثره کېږي. همداسې د ښار په جنوبي برخو کې اجه عرب و یخ کاریزو په دې منطقو کې خلک ډېر متاثره شوي دي. لوی شخصي ودانه یو شخصي ودانه ته ډیر تاوان رسیدلی
دا کوم دولتي مامورین سه فشار کې پاتې دي څنګه ځینې دا اندیشنه نه لري چې کېدې سره دوی سره طالبان حساب کتاب وکړي
اکثره وتل دي هو شار وخت لا تر کړی وو کابل او نور ولایتو پاریس ته تللی دي او هغه پاین رتبه خو نو کم خاص رول هم نه لري او شاید خاص دار هم نه لري نو طالبان هم وجه ته اړتیا لري چې باید مامورین ولري باید پرسونل ولري نو داغه به دغه پرسونل دي تر اوسه فلسطین نه ده معلومه چې څنګه کیږي لور رتبه یې ګرځ لیدلی
له شغل سپار څخه په مننې ته جګړو پاړه یو بل راپور لرو دا راپور د یو ولایت د مرکز پر سر د جګړې په واره کې نه دی د وی ولسوالۍ د جګړې دی د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمن جګړې د دوړو خواو تمرجوب لاړه ولید او ترڅنګ ولسی کسان په دې جګړې کې ټپین شوی دی د موضوع تفصیل په راپور کې
په کونړ کې د سادهباد مرکزی روختون مسولین وای پاسمار ولسوالۍ کې د روانې جګړې لامل ورته نه هوښت پین راوړل شوی چې ګڼي نظامیان دي دغه جګړه تیر شپه پیل شوی و چې تر غربي پوري دوام وکړ د سادهباد مرکزی روختون رئیس ډاکټر تاولا ساپی د جمعې ورځې مازیګر مهال ازادي رادیو ته وویل
نن ورځ د اسمار ولسوالۍ اړوند سیمو څخه تقریبا چې تر دې دمه نهیش ناروغان اسداباد ولایتي روغتون ته راوړل شوی دی چې ټول ټپیان دي په دې کې نظامیان او ملکیان هم شامل دي د ناروغانو درملنه په خپل وخت سره شوې ده کوم ناروغانو چې رجات یا ریفر ته ضرورت لري هغه ننګرهار او زوی روغتون ته رجات ورکړل شوی نور ناروغانو وزه د ډاټ ورده او په ولایتي روغتون کې درملنه اعلان دي
امنیتي مسولین وایي جګړه تر غرمې پورې شدت درلوده او اوس غلی شوې ده د کونړ امنی قومندانې بیان فرید الله دهقان ازادي رادیو ته ویل تر اوسه لا افغان ځواکونو دوه تنه وژل شوی او مخالفینو ته هم مرګ جوړ لا وخته چې په اړه ورته دقیق معلومات نشته تر دې د موصلوالو طالبانو د یادې جګړې پاړه څنګه دی ویلې اسمار ولسوالۍ د کونړ مرکز سدآباد ختیز لور ته په شاوخوا 40 کیلومتره کې د ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ده او همدارس د غزی آباد او ناړی ولسوالۍ سره هم سرحد لري چې کومې درويشت ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې دي
مننه چې ازادي رادیو اوري
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي چې د سیمه او نړۍ له هیوادونو سره تر سلام مشورو وروسته په افغانستان کې د اوربان طرح وړاندې کړې ده شاغلی خلیل زاد په خپل ټویټر پاڼه کې په نهو مادو کې و طرح وړاندې کړې چې پکې پر شارونو د بریدونو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده جزئیات په دې راپور کې
د جګړې په ډیریدو او دغه هیواد د اکثرو ولایتونو په پرله پسې سقوط سره په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په هیواد کې روان کړکچ د حل لپاره نه مادیزه طرح خبره کړې ده دا طرحه د متحدو ایالاتو چین بریتانیا پاکستان ازبکستان اروپای اتحادیه او یو شمیر نور هیوادونو په ګډون او د قطر په قربتو په افغانستان کې د سولې دواړو مذاکره کوونکو خواو ته وړاندې شوې ده په سرمشیزه کې ګډونوالو د بین الافغاني خبرو د کلیدی عناصرو په توګه د سولې پروسې ګړندۍ کولو سیاسي هوکړې او دایمي اوربند ته رسیدو د تاریخوالي او د خارونو په مرکزونو د بریدونو پایته رسولو ګډ حکومت رامنځته کولو بشري حقوقو ته درناوی او د واک د لیک لپاره په میکانیزم باندې تمرکز کړای دی همدارنګ ګډونوالو ټینګار کړای چې ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي په دغه طرح کې شامل لو هیوادونو په افغان حکومت اترګ وکړ چې سیاسي موافقې ته د رسیدو لپاره د غلار خود وکړوي د طرحې په ومه ماده کې راغلي چې برخه خستونکو هیوادونو موافقه کړي چې دوی به هیڅ هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د زور لاري وخت ورسیږي د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویلي چې هغه له دغه طرح څخه ناخبره دی د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا او د سولې لپاره د دولت وزارت هم زموږ اړیکو ته ځوابونه وایي خو افغان حکومت وړاندې طالبانو ته وړاندیز کړی و چې جګړه دې ودروي او په واقع شریک سي له دې وړاندې د ملي مصالحې عالی شورا وایان فریدون خوځون لازادي رادیو سره پیو مرکه کې ویلي و چې ک وړاندې سوي تر همانه بحث او ومنل سي د افغانستان سونه به په اساسي ډول حل سي دا په داسې حال کې چې په تیرې وونه کې د هیواد د 15 ولایتونو زیاتی ولسوالی او د څو ولایتونو خارونه د طالبانو لاسته ولیدلی او د طالبانو پرمختګ لا هم دوام لري.
زلمی خلیل زاد وای په افغانستان کې د اوربن لپاره طرح وړاندې کړی دی. بل لورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان پر وضعیت د کاناډا او جرمنی له باندنیو چارو وزیرانو او د ناتو له سرمنشي سره خبرې کړې. په همدې حال کې په پام کې ده چې د اروپا په وخت نن مازیګر د ناتو غړي پر افغانستان غونډه وکړي. تفصیل پرې راپور کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون پنځشنبه د کاناډا او جرمنی له بهرنیو چارو وزیرانو او د ناتو له سرمنشي سره په جلا جلا ټلیفوني تماسونو کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته پکتو په کابل کې د خپل ملکی کارکونکو د شمیر د کمولو په اړه خبري وکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي شاغلی بلینکن د کاناډا له بهرنیو چارو وزیر شاغلی ګارنیو، د جرمنی له بهرنیو چارو وزیر شاغلی ماست او د ناتو له سرمنشي ستولتنبرګ سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې امریکا د افغانستان له حکومت سره کلکو ډیپلوماټیکو او امنیتي اړیکو ته ژمن پاتې کیږي او له خپلو متحدانو سره کار کوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د کاناډا او جرمنی د بهرنیو چارو وزیرانو او د ناتو سرمنشي په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت د تاوتریخوالو د فوري کمیډو او د روانو ډیپلوماټیکو حلو زلو په اړه د نظر تبادله وکړه. انټونی بلینکن ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د کړکیچ سولیز ملاتړ ته ژمن دي. پرون امریکا او بریتانیا وویل چې کابل ته 3600 سرتیری لیږي. د دوی له اعلان وروسته په پام کې راځي نن ناتو یو بیړنۍ غونډه راوبولي او په لړ کې د افغانستان پر حالاتو غور وکوي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور لمخې د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ به نن مازیګر د ناتو تړون د ډیر شو غړیو هیوادونو د استازو د غونډې مشري وکوي. آژانس ته یوه سرچینې ویلي چې په غونډه کې به ډیر تمرکز په دې وي چې له افغانستان د وتلو پلان څرنګه جوړ شي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي و چې امریکا په کابل کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر کموي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا سجرډو د دې ماشمنې خبری مجلې ورستیو شی بو تر رسیدلې یو زحمت شی بر لتا سو اجازه غوړم. بل خبری مجله په شاوخوا دوه خو کې پیلېشتي تر هغه دمه د ژوند رنگونه پروګرام درو. په دې پروګرام کې مو لې وکوچی سره خواله کړی.
دا ژوند رنگونه
نو می اجي تور او د لوګر ولایت اوسیدونکو هم اوس پیلان په پغمان کې
کاکا درت وای چې د عمر څومره کلونه دی په کوچټوب کې تیر کړی دی.
کوچې خومه پنځاوډو کې ځسه بیا مکتب کې شامل سمه کوچن لیلې کې کنه نو غن روسه بیا کوچټوب معنا دا کړی.
ځینې کوچیان وای چې کله دوی نو کوچټوب کې بیا لیکل واست نشي کولای. تاسو خپل یو کوچا یاست په خو کې مو لیکل واست کړای په دې اکل څوای
ځکه اول مې له 20 شروع کړی وو. زه به غږی مخې بیا جمعه تلم موږ خپل ملامم او معلمم مې به ما یو مصر خور غیت ما ورته ما پرون چی ټګی زده کړی وو غیر راته یاله به زه اوس قسم درته خورم ما نه هم پر درس ویلې او زه دومره استعداد ماشالله ما چې په انتون شاګر سره ما دی لوې درسونه وای تاریخ وای فزیک وای ول سوی نه د وسنه الکان سره برابرونه ول کی بغه وخیم کړه درته وای مخرو وایم بول مخبل دالم سر تر سوالي او دومره علم یا دومره په هوس ما سره ستاسو په انتون شاګرد کولا کی
یعنی کوچایم کولای سي
کوچایم کولای سي او موږ اکثره کوچان اوس درسونه وای ماشاءالله اوس کوچان وګوره لوی لوی ریاستور رسیدل دي
له په خونه چې تاسو یادی کی به تر اوسه دغه دی کوچی په ځوان کې څومره تغییر راغلی
لکه موږ وځ په کوچان لغمان ته بلاړو یا بنګرار ته لاړو ال خپل ایمیل هم درلودلې ال ته بچلاړو د وطن خلک به دسه مو ته خوشاله کېدل ولې چې موږ مالدار او اثر ته مو خوشاله کېدل لا دوستی ته مو خوشاله کېدل موږ به غوته تحفه ورولې غو به موږ د زمې تحفه راګولې بیا به چې سره لږه نه کډه راوکړه رابر لوګر ته براو کابل د کابل نه بلاړو درجاته وزرجات کې مازرګان دوستانو چا به ګلمونه کول چا به کېدی وبدلې چا به ورورجانه دا شم کول برته براتو ډیر خاسته ژوند او خوشحالي و.
څه فکر کوي څه باید وسی چې کوچای بیرته خپل خواندور ژوند ته ور وګرځي؟ هغه څه چې دوی ډیر خوښ و
دا په کار دولت چې موږ د کوچانو ژوند دسه برابر کړي چې موږ ته د مالچر برابر کړي
ام دا اوس د کوچیتوب په ژوند کې هغه څه ډیر خوښ دي
کوچیتوب کې خزوند دا تا باندې للې خزوند دا چې کله ته یو میله کې واړې نن دوش په دیول ته وکړلې او سبا دې نه کړه کې تاسو دا څومره بدی لار روانه تازه هوا تازه فصلونه تازه زمکه وګوري چې کله دلته واړول بیا تازه وطن نوې وطن
مننه ډیر
زیات خیر اوس تا نه مننه